افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان ردېدل د انتخاباتي سیستم د اصلاح پر وړاندې یو ګزار ګڼي. د دغې مجتمع رئیس عزیز رفیعي نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې ولسی جرګه اوس باید د نظام سیاسي نظام د مشروعیت لپاره خپله طرحه وړاندې کړي، خو ولسی جرګه بیا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د اساسي قانون خلاف و، نو ځکه یې رد کړ. قسیم سولمل نور حال راکوي.
که لیوی خود حکومت لوری د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره اقدامات کیږي، بل لورته د انتخابات پاړه د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د تقنینی فرمان را دیدل د دغه بهیر پوړاندې خند بلل کیږي. د افغانستان د مدني ټولنې د مشتمه غړو د دغه ټکی په څرګندولو سره د چهارشنبې پروس په خبري غونډه کې پر ولسی جرګې لدی عمل انتقاد وکړ چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع دغې غونډې ته د وینا پر مهال پر ولسی جرګې ټینګار وکړ چې د سیاسي نظام د مشروعیت لپاره خپله طرحه وړاندې کړي.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان
د افغانستان د مدني ټولنو بنسټونه له پارلمان څخه تمه لري. کله چې دا بستر ردوي، نو د پارلمان له نظره د راتلونکي سیاسي نظام د مشروعیت ښه طرحه کومه ده. که پارلمان ونه څه کړی دا ابتکار وړاندې کړي، نو هیڅ ډول مشروعیت ځان ته هم نشي ورکولی. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د تقنیني فرمان د ردېدو په غبرګون یوه اعلامیه هم خپره کړه. د دغه اعلامیې په یو برخه کې راغلي چې د انتخاباتو ډاډمنول به د خلکو پراخ ګډون ته لار هواره کړي، او دا کار یوازې د انتخاباتي سیستم د اصلاح له لارې کیږي. اعلامیه د غرض پر ولسی جرګې ټینګار کوي چې د مشروعیت د بحران یوه حل لاره چې دغه جرګه هم ورسره مخامخ ده وړاندې کړي. ولسی جرګې تېره دوشنبه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ. دې کار د بېلابېلو کړیو ترمنځ دا اندېښنه راپورته کړه چې دا کار به د انتخاباتي سیستم د اصلاح او د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د لا ځنډنې کېدو لامل وګرځي. خو ولسی جرګه بیا په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات یوازې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار ګڼي. د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبه پورز لازدی رو سره خبرو کې هم درز ویل چې د ملي وحدت حکومت ټول افغانانو منلې، خو په خبره ولسی جرګه یوازې د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ملاحظات لري.
موږ غواړو چې د انتخاباتو کمیسیون اڅ قانوني مرجع ده، که په یوه کې تغییرات راځي هغه رئیس جمهور حق لري. خو دا چې یو سیستم موجود دی او موږ راځو هغه په ځای پرېږدو، په یوازې باندې نوې غیر قانوني تشکیلات ایجادوو، نو دا د ما په اند باندې هم د افغانستان نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي، او ښه عامې په آینده کې زه ښه نتایج نه وینم.
شغل احمد زوی د پارلمان اوسنی غړی د ولسی جرګې تر انتخاباتو پر مشروعیت لري او کولای سي خپل کار ته دوام ورکړي. د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن بیا په دې باور دی چې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د فرمان ردېدل سیاسي انګیزه لري او د اجرایه او مقننه قوې ترمنځ اختلافات شي. شغل هوډمن وای دا اختلافات به پر حکومتداري او اصلاحاتو بیا اغیز نه وي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
دا ازادي راډیو ده. په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې تاریخي آثار او شتمنۍ د محلي زورواکو او ناپیژاندو وسلوالو لخوا په غیر قانوني توګه راایستل کیږي او بیا له هېواده بهر ته قاچاق کیږي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر وایي چې په اکثر ولسوالیو کې سیمه ییز وسلوال په خود سره توګه تاریخي سیمې کیندي او بیا ځینې ترلاسه سوي قدیمي توکي په غیر قانوني ډول په بهرنیو هېوادونو کې پلوري. د دې موضوع په اړه د مجیب الرحمن حبیب زی راپور اورو.
په بلخ کې د اطلاعات او کلتوري ریاست چارواکي په دې ولایت کې په غیر قانوني توګه د تاریخي سیمو لاکیندلو او بیا ترې د لرغونو آثارو د رایستلو په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ د اطلاعات او کلتوري ریاست چارواکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې لا هم سیمه ییز زورواکي وسلوال په خود سره توګه تاریخي او باستاني آثار لازمه کې راباسي او په قاچاقي ډول یې د بهرنیو هېوادونو د تاریخي آثارو په تور بازارونو کې پلوري. د بلخ د اطلاعات او کلتوري ریاست مشر وایي چې د روان کال په ترڅ کې د جرمني، امریکې، ترکیه او نورو په یوه وادونو په مرسته د دې ولایت لاس تاریخي آبدې بیا راغولي او تر شدید محافظت لاندې راوستي دي. د هغه په خبره چې په دولت آباد، خلم او بلخ خلص فروي کې لا هم زورواکي او ناپیژند وسلوال په خود سره توګه تاریخي آثار لا بسنسي مراباسي او بیا یې له هېواده بهر ته قاچاق کوي. د بلخ د اطلاعات او کلتوري ریاست مشر سالم محمد خلیق یې په اړه زیاته کړه. باستانی سیمی خلق غواړي چې په یو ډول نه یو ډول پکې دوسیدو ځایونه جوړ کړي. دا سیمې په دولت آباد، خلم او په خپله بلخ ولسوالۍ کې موجودې دي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې د روان کال په ترڅ کې لاله سوډیر تاریخي ساحې او آبادۍ ترمیم کړي او محافظت ترسره کیږي. ښاغلی خلیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې د موجوده تاریخي آثار او آبادو ساتنه لوی مالی بودیجې ته اړتیا لري چې محلي دولت یې له ورکولو عاجز دی. ښاغلی خلیق په دې باور دی چې مرکزي دولت باید د یادو تاریخي شتمنیو او آثارو څخه ساتنه ترسره او په بیا رغولو یې زیاتې پیسې ولګوي. هغه له مرکزي دولت څخه وغوښتل تو د نړیوالو بنسټونو په مرسته د تاریخي آثار او آبادو د محافظت او ترمیم په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. ډیر اړتیا ورته موجوده ده. د آبادو د بیا رغولو ته ډیرې پیسې پکار دي چې محلي دولت او انکشافي بودیجې له وسه نه دي او باید د نړیوالو هیوادونو او مرستندویو ټولنو لخوا دا پیسې ورکړل شي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست د ګڼ شمېر مرستندویو ټولنو په مرسته د روان کال په ترڅ کې د رابعه بلخي زیارت، د خواجه نظام الدین مقبره، د خواجه بهاءالدین ولد خانقاه او د وزیر محمد اکبر خان زیارت بیا ورغول چې ترې په شدید توګه ساتنه ترسره کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دا ازادي رادیو ده. نن تر غرمې مخکې د کابل کندهار پر لوی لار یو مسافر وړونکی موټر له بل ټیلر سره ټکر شوی دی چې پکې درې تنه مسافر مړه شوي او درویشت نور زخمیان دي. په ټپي شویو کسانو کې د څو تنو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. په دې اړه سید شاه سقیم نور حال راکوي.
چارواکی وایي له کندهار څخه را روان د احمد شاه ابدالي شرکت له مسافرو ډک څلور سوه څلور ډوله موټر تر غزنی ښار راتیر شوی و چې د روزې په سیمه کې له یو ټیلر سره جنګېدلی او درې تنه مسافر یې وژلی دي. په دغه ټکر کې له کندهاره کابل ته را روان درویشت تنه نور مسافر زخمي شوي هم دي. د غزنی د ټرافیکو مدیر محمد الله احمدي وایي ټکر د موټر چلوونکي د بېغورۍ له امله شوی دی. دی وایي د پیښې په زخمیانو کې یوه ځه هم شامل ده او د څو تنو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی.
روزې سر د ریګریشن اول دروازه کې دغه ځای کې یو اراده موټر 404 د کندهار لخوا کابل خواته روان وو او یو اراده ټانکردار ټیلر د کابل نه غزنی خواته روان وو. دلته دوی تصادم کوي. په نتیجه کې درې نفر نارینه مړه دي، درویش نفره زخمیان لري.
د کابل کندهار پر لوی لار وخت نا وخت د تورته پیخي کیږي چې زیات وخت پکې ګڼ شمیر مسافر مړه یا زخمیان شوی وي. پر دغه لوی لار تر ټولو زیات ټکرونه د احمد شاه ابدالي په نامه د ترانسپورټ شرکت مسافر وړونکو موټر کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په ګمرکونو کې د مالی فساد موضوع لا هم نه حل سوی پاتې ده چې له امله یې میلیونونه افغانۍ عواید د فاسدو چارواکو جیبونو ته ځي. د دې خونې چارواکي وایي چې د نورو وارداتي توکو تر څنګ یو شمیر سوداګر د سون مواد هم د ګمرکونو د ځینو چارواکو په مرسته په قاچاقي ډول واردوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مالیه وزارت له فساد سره د جدي مبارزې خبره کوي خو تاییدوي چې لا هم ځینې پخوانۍ ستونزې پاتې دي. یوسف خان ځدران راپور وړاندې کوي.
که څه هم د فساد سره د مبارزې ډیرو شعارونو خلکو ته د دغو شعارونو د عملي کېدو څه باور ورکړی وو، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دغو هیواد په ګمرکونو کې فساد او رشوت ورکول په خپل حال پاتې دي. د دغه خونې مرستیال خنجان الکوزی وایي چې همدا اوس د نړیوالو ځواکونو د سون موادو د محصول معافیت له امله میلیونونه افغانۍ د فاسدو مسؤلینو جیبونو ته ځي. ښاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو ته د سون موادو واردونکي د ګمرکونو د یو شمېر چارواکو سره په جلکارۍ لاس پورې کړی او د تیلو وضعیت اندازه د مافیت له امتیاز څخه په استفاده د ګمرکونو له لارې انتقالوي. هغه وایي چې وروسته بیا دا کسان د اړتیا وړ یوه اندازه تیل بهرنیو ځواکونو ته ورکوي، خو پاتې نور تیل په غیر قانوني ډول له مالیو پرته بازار ته عرضه کوي.
هغه تیر چې د ناټو سره قرارداد نه دی شوی په ګمرکونو کې پرې جوړ جاړی کیږي. یو شمېر کمیشن کاران هلته ناتي، خپل کمیشن اخلي او د مامور او واردونکو ترمنځ جوړ جاړی کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورته دا ګرو ما مګر یو مکتوب ورکول کیږي. فرضاً که سل ټنه وي، هغه دوی زر ټنو ته رسوي. دا کار د مراتب په نظر کې له نیولو پرته کوي. یوازې ورته وایي چې دا د ایساف تیر دي او له مالیو او محصولاتو معاف.
د سوداګرۍ د خونې مرستیال د حیرتانو، ترغونډۍ او وقینه بندرونو نوم اخلي. وایي چې په دغو ګمرکونو کې غیر قانوني لاسوهنې له ځان سره بد اقتصادي عواقب لري. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د افغانستان ملي شورا لخوا هم هیواد ته د تیلو د څه ډول واردولو د معلومولو لپاره یو پلاوی بېلابېلو ګمرکونو ته لیږل شوی و. دغه پلاوی کابل ته له راتګ سره په حیرتانو او وقینه بندرونو کې د مالیې څخه د تیښتو موضوع تایید کړه او ټینګار یې وکړ چې په دغو بندرونو کې د ملیونونو ډالرو اختلاس روان دی. له مالیه وزارت څخه مو چې له دې وړاندې د فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنې کړي وپوښتل چې د بهرنیو ځواکونو د سون موادو قراردادیانو جعلي سندونه څنګه په ګمرکونو کې د دوی له زره بینونو تیریږي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نوې رهبرۍ په راتګ سره موږ د خلکو سره، ملت سره، پارلمان سره متحد وکړ چې فساد سره د مبارزې په برخه کې موږ کوټلې ګامونه پورته کوو. موږ نه یوازې دا چې هغه مالی هدف لپاره د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ټاکل شوی و، نه یوازې دا چې هغه مو ترلاسه کړ، بلکې زموږ عواید د تیرو کلو سره که چیرې مقایسه کړو په ډېره غټه فیصدي زیاتوالی شوي. زموږ برنامه دا ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت هغه د ګراف صفر خواته تقرب وکړي.
دغه تړون له مخې چې د افغان حکومت په افغانستان کې د ډېره بهرنیو ځواکونو لخوا لاسلیک شوی، د دغه ځواکونو نفتي او سون مواد د مالیې له ورکولو معاف ګرځول شوي دي. په دې وروستیو کې بیا اندېښنې دا دي چې په هیواد کې نړیوال ځواکونه څو چنده کم شوي، خو ولې د دوی په نوم واردونکي د سون مواد په هماغه پخوانۍ اندازه له محصول پرته هیواد ته راوریدېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت مو پوښتنه وکړه چې دا وزارت د کومو شرایطو او اسنادو له مخې بهرنیو ځواکونو ته د تیلو واردونکي قراردادیان د هیواد د مالیې وزارت ته ورپیژني. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
مونږ یوازې د معرفي کولو نقش لرو. مونږ هغه شرکتونه چې د ناټو او د امریکایي ځواکونو قراردادیان دي، مونږ هغه شرکتونه د امریکا د سفارت او یا د ناټو د ماموریت مطابق ناټو د قومندانۍ د هغه معرفي لیک په اساس یوازې وزارت مالیې ته معرفي کوو. مونږ فقط نقش زمونږ نقش د معرفي کول نقشته څومره هغوی واردوي، د هغو د هغه کیفیت په اړه نور جزئیات په اړه مونږ هېڅ کار نلرو. مونږ یوازې دغه شرکت وزارت مالیې ته معرفي کوو، خلاص.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په فراه ولایت کې د هغو کوچنیانو شمیر ډیر سوی دی چې ښوونځي ته نه ځي او په ښار او کوڅو کې خځلې ټولوي. دغه ماشومان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ښوونځي ته نسي تلای او د کورنیو د ساتلو لپاره په درنو کارونو لاس پورې کوي. له بلې خوا بیا اړوند چارواکي وایي چې هڅې یې پیل کړي تر څو دغه ماشومان د سړک له سرونو څخه ټول کړي. احمد شاه فطرت نور حال راکوي.
نور احمد هغه نه کلن ماشوم دی چې خپل د امزول سره د فراه د شهر په بیلابیلو کوڅو کې خزري د خرڅلاو لپاره ټولوي. نور احمد وایي چې په کور کې کابل لاسته نه دی او له دې لارې غواړي چې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. نور احمد چې شلېدلې جامې په تن کې دی او لږ پښې ولاړ دی، وایي چې 15 کاله مخکې پلار مړ شوی دی او د کور ټول مسؤلیت د ده او د نوموړي د بل وړکي ورور په غاړه دی. نور احمد په ډېر نری غږ او ملایم لهجه وایي که دولت ورته زمینه مساعد کړي نو دی هم خپل د نور امزول په شان شونځي ته لاړ شي او هم به د دې درنو کارونو څخه خلاص شي.
موږ به ایران کې بیا د ایران په خاصه کې تر خاصه دې سبا د تر دا ورته نوم خلو جوړي به په چای کوم موږ کوم جرابات.
دا په فراه ولایت کې یوازې نور احمد نه دی چې د دې ستونزې څخه ځوریږي. د فراه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست رئیس نصر الله امینی وایي چې د دوی د سرویګانو له مخې په ټوله فراه ولایت کې کابو 1500 ماشومان شته دي چې د سړکونو په څنډو کې په درنو کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو رئیس په دې اړه داسې وایي، په فراه ولایت کې د لومړي سروې له مخې کابو 1500 د سړک د څنډې ماشومان شتون لري. دا یوه لویه ستونزه ده. موږ ډیره هڅه کړې خو بیا هم تر اوسه پورې نه یو توانیدلی چې د دغو ماشومانو غم وخورو. دا همګړی موږ 106 تنه ماشومان په روزنتون کې روزو او د نورو لپاره کافي ځای او بودجه نه لرو. له بلې خوا بیا په فراه ولایت کې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو لپاره د وجهي صندوق یا یونیسف دفتر مسؤول انجینر محمد سرور فرایی که څه هم دا ستونزې تاییدوي، خو وایي چې دوی په دې لاره کې خپلې هڅې پیل کړې دي. د نوموړي په وینا دوی د دې ستونزې د حل لپاره یو پروژه پیشنهاد کړی او دا ستونزه به ډېر ژر حل شي.
آزادی رادیو.
دا ازادي رادیو ده. په ننګرهار کې په سلګونو ځوانانو د سیشن بی په ماشام د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې د کرکټ ملي لوبډلې ننداره وکړه او بریا یې په ډولونو او نڅاګانو بدرګه کړه. په دې اړه د شاه محمود شینواري راپور اورو.
د ملي نغمو ډول او سرنی د غوازونه د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې د کرکټ د اتلې لوبډلې په بدرګه غږیږي. د سه شمې په ماښام په دې واټ کې په سلګونو ځوانان راټول شوي او په ژوندۍ بڼه له زیمبابوې سره د افغانستان د کرکټ سیالي ننداره کوي. د افغان لوبغاړو په هر شاټ او وکټ اخیستلو سره ځوانان په احساساتو راځي او په چکچکو اتڼونو او نڅاو خپله لوبډله تشویقوي. د دې لوبې د خبرولو پر مهال نندارچانو ته د سولې او امن پیغامونه ورکول کیږي.
چې په سلګونه تر ننګرهاریان ځوانان د شنوار د بیلابیل ولسوالۍ څخه راغلي دي او د جلال آباد په دې ښکلي او تاریخي ښار کې سره راټول شوي او د کرکټ لوبې ننداره کوي او دا د زمنګ دغه دننه دغه ماښام چې موږ اوتای سره راټول شوي یو په دې نن ماښام کې او مسخوتن دی ګوره فقط د پخاتر چې ننګرهار همیشه د پاره د سولې امن خار پات شوه دی او د ننګرهار وړ او ځوان او سپینګیره که خزه د کنر ده د سولې تیګی دی او د سولې خیسته پیغام لري او په دې هیله چې من په ډیر لند وخت د خیره یو څوکاله پر مختلل او خپل ولال افغانستان ولرو.
د ځوانانو دغه ګرمو احساساتو د ننګرهار ولایتي چارواکي هم دې ته اړ کړل چې راشه د ځوانانو په څنګ کې د خپل ملي لوبډلې بریا په شریک ونماندي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم د کرکټ بریا په مناسبت په جوړ شوی جشن کې برخه واخیسته او د کرکټ مینوالو ته د دې ستري بریا مبارکي ورکړه.
تاسو ټول ته د نننۍ لوبې د ګټلو مبارکي وایم او خوشاله یم چې د ننګرهار ځوانان په ډیر شوق په ډیر مینه نن د خپل ملي ټیم په ویاړ باندې ولاړ دي او د دې شپې تر ناوخته پورې او د ډیر خوشحالي اظهار کوي. دا هغه څه دي چې په موږ کې وحدت راولي یووالی راولي او دا هغه جذبه ده چې ټول دنیا ته ښیي چې افغانان نور د سره د ویرې نه دي
د افغانستان او زیمبابوی ترمن د کرکټ دغه سیالي په شارجه کې و چې لومړی زیمبابوی په ټاکلو 500 اورونو کې د وولو بغاړو په سوځیدو افغانستان ته د 2350 منډو هدف ټاکه. ورسته افغان لوبغاړو په وڅلوي خاورونو کې د هدف د شپږ لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ. د افغانستان لخوا شهزاد محمدی 131 منډې جوړې کړې او د دې لوبي غوره لوبغاړ اعلان شو.
د ازادي رادیو د پښتو خبري سات پای تر رسیدلې په دې خبري سات کې مودا موضوعات ووریدل. و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې اوس وخت خپل ټول تمرکز ختیځ او بیا ننګرهار ته اړولې دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو لوی پوځي قومندانان شایل وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په خاطر د اضافي امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. د لوګر ولایت د بابوس په سیمه کې افغان ځواکونو یو شمیر وسلې نیولې دي او د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان ردیدل د انتخاباتي سیستم پر اصلاح یو ګزار ګڼي.